سلام و وخت بخیر د افغانستان په وخت مخه شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواړئ اسمه کې در دي چې خبرونه مطالبه تلل خبرونه طالبان د بارني 4000 سم رسول شیر محمد عباس ستانګزی وای چې دوینجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان خزو وینجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي ځکه چې د کارته هیڅ پلو نشته. عباس ستانګزی د څرګندونې پرون شنبه د خصوصیت په ودینی مدرسې کې په وینا کې وکړي. د دوه غونډې ګډونوالو ته ویل چې د خزو وینجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو تر مشر د مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2018 په اگست کې له واکته رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته انجنونو له زده کړو په تدریج منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقت وي، خو اوس په دې اړه چې د انجنونو خوځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وایي. د طالبان تر کنټرول لاندې سره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبان سره محکمه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې ایران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آباد سره یې لیدلی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاري د پیوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. د طالبانو د سره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرایطو په اړه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي اژانس ارنا راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتل نږدې 43% زیاته شوې ده. حسین روستایی همدارز ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 143 میلیون ډالر واردات کړي دي. حال دا چې په 2023 کې ایران افغانستان ته 1 میلیارد او 240 میلیون ډالر صادرات لرل. اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزا کې اوربان د ځای وخت له 1:15 څخه پیل شوې ده. دا ځان د حماس له خوا د خوشی شوې ارغملو د نیو نوملړ په ترلسه کولو کې د ځانډ لقبله 3 ساعته وخت پیل شو. د دې ځانډ په لړ کې اسرائیل په غزا کې بریدونه روان او ساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. حماس د غزا د تخنیکی دلایلو او پیچلو میداني شرایطو لامل بل او وروسته د دریو خوشی شوی اسرائیلی خزنمونه خبره کړل. سوسته مخکې لدې چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي، ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي ډب کړی دی. د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې ترې یک شنبه پورې ونه پرولل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي. د دې قانون تر رسمي کېدو سوسته مخکې یعنی شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کارکونکو ته پیغام واستو او د وسله پر سره مخه خوه کړ. ورسته خبرم دا چې له فلیپین څخه شاوخوا 200 افغانان چې د کډوالۍ ویزې نهایي شوي وي متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي دي. په مینالاک کې د امریکا سفارت وین نن اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د افغانان په سو ډلو کې تیرونی په سوداګریزو لوتونو کې له فلیپین څخه امریکا ته واستول شو. سفارت په خبر پاڼه کې د فلیپین له حکومت څخه د کډوالو په چارو کې د همکارۍ لامل مننه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. له طالبانو د ځکه کوم جنو غوښتنې
هون ټول یو نظر ووسی او یو هم هغه هدف ته چې تاسو په جاپان کې نه کوئ مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړئ.
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
قنات التکم دی د چارش لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دونه استفاده
وکړو. اول پاکستان د افغانانو ویستلو د پاکستانی کاریګرو پر کاروبار اغیز کړی.
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
فرونه کړي نو راپورنه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارانه چارو وزارت پرسیال د افغانانو میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانزي تازه خوست کې ویغونډي تویل چې د پکوملار چیر باندې د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نموړي مخکې په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. پورته وخت کې زده کړو به برخې شوی جنو هم وایي چې روان وضعیت ناهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته ده، همدغه انتقاد موږ باندې کوي. موږ حکومت چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول بیا یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو اوان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي، په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
پر امدی موضوع چې مونږ سره زمونږ راپور پرې نشر شو د ښځو د حقوقو فعال غلی روغل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء ترنوال لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زور سلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي پساته علما وجود درلودله. اغه ما ته درې ټکي ډیر اهم و چې څوک خپل د فکر په
بل هغه افغان پلانډو کې کراته وای چې په څومره وخت کې به ممکن پلانډ وخت کې د دې اجازه ورک شین جون ته چې غوډي بیا د خوانځو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خص. دا دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کی انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بند وي بهتره ده. مهمه ده چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماء په چوکار کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه د خزو د خپل فلغلی روغل افغان چې موږ سره کار کړی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې روسي کلون کې چارچي څراغونو د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شند په خونې تیلي گیسونو ځای هم غازي گیسونو نیولای دي خو د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له الیکینونو کار اخلي د رڼا هغه وسیله چې په خلونو کې بیا په یو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره خدل شوی دي په دې اړه فیروزه زی راپور چمتو کړه
لاسی څراغونه شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له آیلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي د ازادي راډیو ته وویل
بر طرف ما اصلا وجود نداره ما از ګیس غازی
زمونږ خو اصلا برېښنا نشته موږ له غازی ګیسونو یا تیلی الکنونو کار اخلو
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره آیلیکاین کاروي د ازادي راډیو ته وویل
بلکې د موږ ساحه لری دا امکانات برک نشته دلته نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برکی چراغونه واخلو چارچی که دوغونه استفاده وکړو ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برکی چراغونه واخلو دوغونه استفاده وکړو
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې د منګا دا د اثر دي دا اثر دی او بس منګا په خپل هوټل نو کې د دې تاریخ چې و اثر دی سړی راشي چې ولا دا لاتین یا چینک د بخاندی د اثر یو نشانی ده
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په خارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کول لپاره ډیر دود و آیا لا هم کارول کیږي د کابل خار اوسیدونکو نازنین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو کابل ته موږ ایسای تیلی بود از امو زیات استفاده میکرد مردم
په خو تیلی گیسونه و چې خلکو کارول اوس بيخي ورکشي وې دي او نشته نو ځای غازی گیسونه نیولای چ خلک کاروي برقونه کلوي کله نوي مو موږ له هم دې کازي کوي سونو کار اخلو
د افغانستان په ډیرو لري پروتو سیمو کې بیا ممکن هغه تیلي څراغونه نه استفاده هم وسی چې خلکو په خپل جوړول د یادونه ده چې په خارونو کې بیا د برېښنا د ډيري پرچاوي لامل هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت خدي له جناتورونو چارچي څراغونو او لمریزو برېښنا او کار اخلي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د افغانستان په ګاونډي ودونه کې شمیر افغان کډوال او په افغانستان کې ځینی بيزې شوی کورنۍ وايي اقتصادي وضعیت خورا ترنګل دی او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نن یکشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ژمي د سړې هوا او د کډوالۍ پر مهال اننګونو ته اشاره سره ویل چې د امکاناتو نشټوالي له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. دا په سیال کې ده چې تازه اروپای ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري سره د شپږ دېرش میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړي چې لمخې به اروپای ټولنه سلګونه زر افغان کډوال بیرته ستنیدونکو او کورنیو بېځایه شویو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. تفصیل په راپور کې
مشکلات مواقعا زیات از دو ماس کرای فانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس ته مختوړل لپاره پاکستان ته راغلی. خوای و سی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. موړی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
شرایط بسیار سخت است.
حالت ډیر ترنګلې دی. د پلار می دواړه پښتورګې لمنځه تللی. ما خپل یو هغه ورته ورکړه. مور می هم ناروغه ده. وزینه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوړې لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي. عاجل مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کال وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
ځان بچه د وطن است.
مېرمن او بچان می په افغانستان کې پاتې دي. دا چې جمع دی او هوا ډیره سړه ده او موږ په ویلر پرتې سیمه کې ژوند کوو. هلته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وي نو زه مجبور شوم چې ایران تراشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو له امله له خپل سیمو بې ځای شوي د سرپناه د نشټوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیا چې تیر کال د ځمکې خویدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري سره د شپږ دېرش میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې اتلک او دیار لزر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان له دغه هیواد وستلی او هوډ لري چې د روان هجری مریض کال تر پایه د غشمیر دو میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکاری، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواد ووتل.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شو نن په ځای وخت د سهار پاتنیم بجو نافذ شي درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینس کې پر غزه بمباري ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقه سره سم د لمړیو درو تنو چې باید خوشی شي د نمونو لسته نه دی ورسپارلې. خو حماس به ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت و نه شو کړل. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ لکبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو لعمل بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پارکل. د دې توافق لمخې د 240 ورځو په موده کې به د درې دیش اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرایل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنې جګړه د یک شنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربنټینګ شي. خو د اسرایلی پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربن نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبه په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشی کړي د نمونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو لمخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزي هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی کاربرین وای چې له دغه باده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاربر بدغیس کړی دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بیلابیل پلمو دی په دغه باد کې میشت افغانان نزوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وای چې په پاکستان او په ځنګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشت سیمو کې په کاربر بدغیس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولې دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان وسته پولیسو د نیولو لویرې خارونو ته نه راوځي او په زینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکو زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي رادیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو ته روان دي. زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیاي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیاوی دې ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
دا افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو دا افغانانو د نیول لړۍ ته زکړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابيږي زکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکې د نوم د نو خود له شرط ازادي رډيو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوخ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مون غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مون غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد او افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کې دوه زورونه پاړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په شپږمه نیټه ویلی چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبر اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربېره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان 8 لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي او وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمېر کسانی د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دې خبره له انسانانو په کې رکشاوي ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله خای د ډیر کورنۍ وو د روزي غټلو وسیله وی اسانه او ارزان هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تربل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي سره لدی چې خار کوچنی او رکشاوی په کې له حد ډیرې دي، خو د دوی په خبره ډیرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکو زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکې ده او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي، ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان په رښتاو کې مصروف دي. تاسو له خبر دادا شي له نشي توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ما خام.
که څوم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره ریکشاوي ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنی وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بل اخر آل شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پر یو مړی نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده او بس مزدوري په باندې کوو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي او دغه ته قرار ولر یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ما خام پوری. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان په باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد خاروالی د معلوماتو پر بنسټ دا خار 120 کیلومتر مربع مساحت لري او د وګړو سنه شمیري 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له ریکشاو ګټه اخلي چې د ځینو په باور د خار کولای ګډوډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنی غونی رامه سکړی خلک دې ډیر ستوند سره لاس او گریوان کړي، غږیس کې کټیا رامه سکړی مثلا یو مریض څوک شپخانه ته انتقالې عاجل وی نو خار کې غنګونه وی لار بند وی رکشي به خې ډیر شي.
پنګره هر خار کې د رکشو غنګونه زیاته ده او خار کوچنی ده، په زیره دې چې خلکو ته سہولت برابر شي او زیاته په وخوره سیږي نو برعکس خلک لستون سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پښتو خبر مجله پای ته رسیږي، خو دری خبر مجله زموږ هم کارته سوړندګي. سلامونه فیضی.